د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په دې ورسیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د لویو ښارونو د اوبو کموالي ته اندېښنې ډېرې شوې. یوې څېړنې وښوده چې کابل ممکن تر 2023 کال پورې لومړنۍ پلازمینې شي چې بشپړه وچکالي به پرې حاکمه وي. پر کابل سربیره د افغانستان ګڼ نور لوی ښارونه هم د اقلیمي بدلون قرباني دي او وچکالۍ پکې خلق له ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه کسان چې وچکالۍ ځپلي او اوبه نه لري کومې ستونزې ګالي؟ څنګه کولی شو د وچکالۍ زیانونو کچه راکمه کړو؟ له موجوده امکاناتو څخه ښه ګټه اخیستل کیږي؟ آیا موجوده امکانات کافي دي تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وشي؟ د ژوند رنګونو پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. د هغو کسانو د ژوند په رنګ غواړو ځان پوه کړو چې په کور کې لږ تر لږه د څښاک پاکې اوبه نه لري. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم. یادونه کوم چې موږ د چاپیریال بل متخصص ښاغلي محمد ولی مدقیق سره مرکه کړې. هغه به د خبرونې په وروستیو کې له اوریدونکو سره په یو ځای واورو. دغه راز ګڼ شمېر اوریدونکو هم راته په فیسبوک پاڼه کې پیغامونه پرېښي دي، هغه به هم لولو. او اوریدونکو کولای شي چې خبرونې ته اړیکه ونیسي او د خپل ژوند رنګ راته ووایي. اوریدونکو د سټډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00420212540101. که د اړیکې واسط نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، موږ به له تاسو سره بیرته اړیکه ونیسو. د واټس اپ شمیره هم درته وایم: 00420213011. په دې لاره چې وروسته اړیکه ونیسئ، خو په سر کې ورزو د خبرونې میلمه د چاپیریال ساتنې متخصص ښاغلی خلیل احمد نادم سټډیو سره وصل شوی. نادم صاحب، ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. تاسو هم په کابل کې هوا هم ګرمه ده. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په اروپا کې هم ګرمي د ریکارډ کچې ته رسیدلې ده، او ګرمي او وچکالي تقریبا دواړه سره تړلي مسایل دي. موږ غواړو چې په دې خبرونه کې د هغو کسانو د ژوند پرنګ پوسو چې د هغوی د اوبو په پیدا کېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي، په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. راځي په پایل کې دې ته تام شو چې په کابل کې د وچکالۍ اندېښنې څومره پر ځای دي. دغه اندېښنې چې د مرسي کورپس په نومې موسسې په څېړنه کې ویلي چې ممکن 15 کاله وروسته یا 2030 پورې کابل اوبه ونه لري، دغسې اندېښنې څومره پر ځای دي؟ نادم صاحب
سلام تاسو جناب لودین صاحب، تاسو درنو همکاران ته او تاسو د رادیو د آزادی رادیو درنو اوریدونکو ته د خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. رښتیا ده اندېښنه پر ځای ده. رښتیا هم چې کابل دغه مشکلات سره مخامخ دی. دا اوس هم چې ګوري اکثره ځایونو کې د څاګانې حتی سطح د اوبه ډېر چیت شوی دی. ډېر خلک مجبور شوي دي چې حتی 100 متر 150 متر پسته جوړ څاګانې وکړي. هلته هم خو اسان هم نه دی، په دې چې د دولت نه باید اجازه واخیستل شي. او یعنی چې ډېر مشکلات بې اوبو خو ژوند کېدای نه شي. اوبه خو داسې چې موږ وایو چې حیات دی، واقعا چې حیات دی. نو دا چې پیشبیني شوی دی چې وړاندیزونه شوي دي چې 15 کاله بعد به کابل د وچکالۍ سره د دغه سره د اوبو د کموالي سره مخامخ شي، دا بیخي یو واقعیت دی. په کابل کې هم دا مشکلات او ستونزې زوینه چې خلک واقعا چې د ستونزو سره مخامخ دي. نو دا خو ډېر عوامل لري جناب لودین صاحب. عوامل بدای چې اول خو د وچکالۍ چې راغلي دي اوس په ټوله دنیا کې دغه د تودوخې درجه لوړ شوې ده. دا تاثیرات تاسو خپل ګورئ چې دغه اورونه په زنګلو کې لګیږي، که په کالیفورنیا کې دی، که په استرالیا کې دی، که په اسپانیا کې دی، که په ترکیه کې دی. دا ټول دغه وجه ده. نو دا تاثیرات هم دی. بل تاثیرات مثلا افغانستان متاسفانه د کار د نشتوالي له امله او تمرکز د نفوس په مهمو ښارونو کې لکه کابل دا مشکلات لا ډېر کړی دی. په دې چې کابل خو تاسو پوهیږئ چې د دومره نفوس طاقت نه لري. نو اوس تقریبا ویل کېږي چې 8 میلیونه نفوس ته لا شاید اضافه نفوس دلته راټول شوي دي. هغه مهاجرین هم چې راځي چې په اطراف کې کار نشته، ځان کابل ته رسي چې دلته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. او دا خو مصارف د اوبه ډېریږي. بل دا چې هغه علمي میتودونه د آبیاري په کاپري افغانستان کې نشته. هغه قطرهی سیستم دا بیاری نسته بلچی دا سولرونه خلق فعال کردی مثلا دا اوبر آباسی ویت دا سیم لیمیت ورطه داشته چه چوم رمونگ دا.
بله نادم سیب فکر کوم نادم سیب سره اړیکه سامانه دا نادم سیب زمو غاگ لره ایوز خلیل احمد نادم و چې په کابل کې د اوبو د کموالی یا وچکالی پر اندېښنو غږېده، ویل یې چې لا هم په کابل کې د اندېښنې پر ځای دین. بیرته د نادم صاحب اړیکه سمه شوې ده. نادم صاحب مهرباني وکړئ ورکړئ.
او خوب خبره دا ده چې اوس خو دغه مشکلات راغلي دي، مته توجه هم نه دی سوی چې داسې یو پالیسي دولتونو به درلود او حکومتونه چې دا آیندې دپاره دوی فکر کړی وای. مثلا د کابل دپاره که موږ د شاتوت بند جوړ سوی وای لوګر خواد شیدی، دا هم د اوبو لاندې اوبه تخویه کوله، هم د چشاک اوبه دپاره ښه و. بل دا چې مثلا طالبانو شروع کړی چې د پنجشیر د سیند نه اوبه دی خواد کابل ته راوړي، ممکن دغه مشکلات دوی وکولی سي چې هلکې. اما دا په اصطلاح ډېره ستونزه ده چې دا ضرورت ده چې تحقیقاتي ادارو ته ضرورت ده چې په دې هکله باید فکر وکړي، د حل لارې ورته پیدا کړي چې خلک د ستونزو سره مخامخ نه سي.
بله کور ودان نادم صاحب، تاسو په کابل کې او تقریبا څو لسیزې کېږي چې دغه دی اوبو د مدیریت چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کوئ، تجربه لرئ او د نړۍ دغه تحولات هم ګورئ، او کابل کې هم وضعیت ګوري، هغه د 8 میلیونه نفوس تاسو یاد کړ چې دغه ښار دومره وګړو ته نه و جوړ سوی، اما اوس پکې هم دومره وګړي راغلي. د وچکالۍ عواملو باندې کلک زره تم شو، او همدغه اقلیمي بدلون چې وایي د دې قرباني دی کابل، او کنه د نفوسو بیروي زیاتېدل، د اوبو بیروي استفاده، د اوبو مثلا د زیرمه کولو لپاره د مدیریت یا اراده نشتوالی، د کابل د وچکالۍ لپاره لوی ګواښونه کوم یو دی؟ اقلیمي بدلون دی، د بارانونو ورښت کمی دی، که نه خپل انساني مداخلې د دې باعث شوي چې کابل وچکالۍ سره لاس او ګریوان شي؟
جناب لودین صاحب، دوه موږ کولی شي ووایو چې دواړه ده علتونه، یو چې دا وچکالۍ ده دا هم تاثیرات لري، او بل دا چې هغه ډېره کمه استفاده د اوبو نه هم دا تاثیرات لري، او دریم دغه دی چې داسې ادارې متخصصینو چې په دغه اکله کار کړی وای چې د حل لارې موندلې وای چې د کابل د اوبو د مشکل د حل دپاره داسې لارې پیدا کړي وای. دا مسله هم ده متاسفانه چې هر یو چې ګوري چې دا توجه ورته نه دی سوی، دغه دپاره ده چې کابلیان او په نورو شارو کې دغه مسله نه دی. اوس وګورئ په هرات کې دغه پادشان بند چې جوړ سوی دی دومره تاثیرات کړی چې د مځکې لاندې اوبه تقویه کړي دي، چې حتی څاګانې چې مخکې مثال په 60 متره اوس رسیدلي 40 متره ده، یعنی تقویه سوی دی د اوبو د زیرمو دغه د اوبو لاندې تاتول اردی او باباندی. اوس که چیری کابل کې هم داسې مسله سوی وای، مثلا د شاتوت بند جوړ سوی، او دا به هم تقویه کوله، هم د مځکې لاندې اوبه، هم به د چشاک اوبه د پاره به ډېر مساید و. متاسفانه چې دا توجه نه دی سوی.
او څه کول پکار دی نادم صاحب؟ افغانستان کې امکانات یو څه کم دي، خصوصا دغه د اوبو مدیریت په برخه کې هغسې لازمې پانګونې ته چې اړتیا ده هغسې لازمه پانګونه نه کیږي. حل لارې که څه هم شته، مثلا د کابل لپاره دا یوه حل لاره یادیږي چې مخکې هغه کوم بند یا سین چې تاسو یاد کړ چې د لوګر اړخ کې پروت دی یا د کابل په جنوبي څنډه کې، دغه راز د پنجشیر د اوبو یادونه کیږي، یا د پروژې د ډیزاین چارې هم مخته تللې وي، فکر کوم بشپړې شوې چې د پنجشیر اوبه راواړوي. موجوده امکانات ته په کتو هیله او پلانونه او ارمانونه به ډیر وي، که لږ ځره واقع بینانه فکر وکړو څومره عملي اقدامات امکان لري چې د پنجشیر اوبو یا د لوګر د سیند اوبه یا د شاوخوا نورو بندونو د مدیریت لپاره کار وشي، تر څو کابل کې هم د تر ځمکې لاندې اوبه ښې شي او هم د ځمکې د سر اوبه پیدا شي.
اوس ګورې مثلا که موږ افغانستان سیندونو ته وګورو، ځینې سندونه چې په سرحداتو کې پروت دی ده خو بین‌المللي مسئله ده چې هیڅ هیواد یا ملګرو ملتونه یا جهاني بانک د هغو بندونو دپاره پیسې نه ورکوي چې مونږ جوړ کړو، په دې چې مناقشه جوړېږي. اما که مونږ خپل منابع ولرو مونږ کولی شو مثلا جوړ کړو، مثلا چې مثلا شاتو وکړه یا نور د پنجشیر د سیند نه دغه د سیند نه.
بله نه
سالنگ د سیند نه مثلا که در تو کار نشه د دوی څخه استفاده وکړو، مونږ کولی شو چې په اصطلاح د اوبو د مشکل د حل لپاره دوه طریقو څخه استفاده وکړو. دغه
او دغه پروژې څومره عملی برېښي نادم صاحب؟ دغه د سالنګ او د پنچیر سیند چې دا واقعا چې ډېرې اوبه لري، یعنی که چېرته مهار شي نه یوازې د کابل، شاید د شاوخوا نورو سیمو د اوبو اړتیا هم ورسره پوره شي. ګرچې ویل سوي چې د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به اوبه برابر شي، اما شاید که نوې سروې وشي د اوبو ظرفیت ډېر لوړ دی. که چېرته داسې وشي چې په نلونو کې د کابل اوسیدونکو ته تقسیم شي دغه اوبه، نو شاید هغه ډېر وي، ظرفیت ډېر وي. عملا دا د افغانستان غرنی موقعیت ته په کتو، تاسو هلته هغه سیمې سره جغرافیې سره بلد یې، د دغه پروژې عملي کول لپاره ظرفیتونه شته؟ او که ظرفیتونه وي څنګه به دغه پروژه عملي کیږي؟
کولی که مونږ تاسې د افغانستان خصوصا د دغه سیمې توپوګرافي نقشو ته وګورو، دا امکانات ډېر دی په دې چې سالنګ ارتفاع ډېر جګ دی تر کابل. ښه، یعنی که چیرې دغه پایپلاینونه جوړ شي یا داسې کانالونه چې سر تړلي، په دې چې مونږ نه غواړو چې بیا اوبه تبخیر شي، یعنی باید سر تړلي اوبه انتقال شي یا په پایپونو کې غټې پایپلاینونو کې انتقال شي، په دې شکل هم د اوبه ضایعات لګي، هم مشکلات اوبو په سطح د کابل رفقیږي. یعنی عملی شته، نو په دې شرط چې مونږ په دې برخه کې متخصصین ولرو او د متخصصین سره کار وکړو، او خصوصا په افغانستان کې لرو او تربیه کو، باید تربیه کو، نو په دې شکل باندې کولای شو چې
بله
مشکلات
و نادم سب سلامت
اوسه مننه. افغانستان پان د کافی او بل لري کې نه لري
او سلامات اوسه. د واتس اپ اډی کوم لږ زرا سامان د غاک مو یو ځای پریشو، تاسو بیا ورسته بل مصرفیات هم لري، موږ سره مولګي شی به نورې پات دي. غواړو چې تاسو ډیر خبري ووروزکه او ریدن کې تو ورسته پښتنې لري، دا تاسو دغه د خبرو جزئیات موږ سره شریکو اوریدونکو هم ستا خو راځین ادن سبي اوریدونکو ته نوبات ورکوم، ممکن پښتنه ولري تاسو را سره لاند پاتې سي. ستړي مشي تاسو د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو ناوړی مهرباني وکي غږ مواصل دی خبري وکي.
محترم اسدلال الدین صاحب سلام تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عام الله دې وکړي روغ جوړ
بنه. و ډیر مننه اتل سب زما دایمي اوریدونکو. ستړي مشي موږ نن د ژوند پرنګونو کې په وچکالی باندې خبرې کوو، یا د هغو کسانو د ژوند پرنګ باندې خبرې کوو چې عملا په کور کې د څښاک اوبو نه موجودیت سره مخامخ وي.
قربان سم محترم اسدلال الدین صاحب ډیر شایسته موضوع انتخاب کړی دی ورځانه، نو یو نړی من ازادي رادیو د محترم کارکونکو څخه دا شایسته موضوع ګان داوري. دلته محترم اسدالله الدین صاحب، دلته زموږ په هلمند ولایت کې هم داسې سیمه ستاسو مثال د خبرې د اکثر ولسوالۍ څخه، یعنی خلک کډوال شوي دي د اوبو د نشتونه څخه، چې مثال د چشنګو به نه درلودي اوس د هلمند د باغران ولسوالۍ د دغه مندي کې چې دی. محترم اسدالله الدین صاحب، د تخت وشکالي سره مثال د خبرې خلک مخامخ او چې اکثر کلی برسوي دي، یعنی دا چې دی لودین صاحب محترم، موږ افغانان هم باید چې په خپل ځانو کې څه عامه پوهاوی راولو. محترم اسدالله الدین صاحب، زه چې دلته په آریا او ځکه ګرځېدلې یم، لودین صاحب محترم، دا خلک هم د اوبو سره ساعتیات نه کوي، بیا تا ټیکې نو دا غلې ملیونه چې ساعتیات موږ نه کوي، خدای پاک د طرفه څخه وشکالي دا باید موږ ساعتیات وکړو اوبو سره. لودین صاحب محترم،
عملا ستاسو په سیمه کې وچکالۍ څومره محسوسه ده؟ اتل صاحب، څاګانې، شاوخوا کاریزونه، ویلې، هغه څه چې په خواوي مثلا لاس 15 کال مخکې ستاسو په یاد سره ممکن هغه سپات دي کنه دغه سرچینې دی او په اوچې دودي یا په کمې دودي؟
لودین صاحب محترم از ماچ پیادیږي دلته د چمل ژوند کوو دلته پر درې متره پر څلور متره مش بمبي ورته وای نو دا څنګه دوبو استفاده ځنه کوو نلکی اکثره کسان وتوای دا به درې متره څلور متره پېک مشاخي بس از موږ د کور مو باید چمل استفاده ځنه کوله ش برابر وبې کوله هغه وب محترم اسد الله لودین صاحب تقریبا 12 متره 14 متره مش پېک شاخو لا هغه رقم د پخاره کم وبنه کې دوه نه کمې سوي دي لودین صاحب محترم از ما په فکر نظر باید خلک اچاتو کې دا اچاتو چې درته وله و دا غد مش د هلمند د ګرمسیل ولسوالۍ د سفار حوزه د غټ بازار د محترم اسد الله لودین صاحب تقریبا 1400 دکان دي دا شاروالی والا ملکیه نه سبکړي د هر دکاندار مخ ته چې د خپل دوبو استفاده ته ځنیو کې خو بدبختانه لودین صاحب د قسم د تخم چې اکثره وخت د شاته تللی ما لیدلی چې دکانداران د دوبو استفاده دغه دوبو څخه وکي هغه ملکیه دغه اخلاص پرېږدي یعنی دومره هوا په هوای کې دوی کې نه چې دغه د ملکیه خله دی وتړي چې دغه وب دغه رواني دغه لودین صاحب دغه د علمن پروز کې چې وبر اغلی هم لیدلی چې مثال د علمن ورو د وب ډاکې بیا هم خلکو هغه برمی چلاند کړی چې مثال هغه شته په پونه ورشوا کړی دوبار دې ته ما په هوای سره پسان کراولې د وب راتیاتو لودین صاحب
کور ودان اتل صاحب سلامت اوسئ اتل صاحب داسې موضوع ته اشاره وکړه چې د خلکو به احتیاطي دا او د اوبو به دریغه مصرف دی وای خاروالۍ دکاندارانو ته نلکی تیری کړی او هغه دکاندارانې بیا استفاده ترې کوي په حال دا چې کله کله اوبو هم داسې رواني وي نادن صاحب په دې لچې ستاسو غږ دازل سمول رو دغه د خلکو استفاده ته کړه شدل ته په دې اروپا کې اوبو خې پریمان دي البته دغه اوبو چې د ځمکې د سطحې اوبو دي مثلا بحرونه دي سمندرونه دي تروشي اوبو دي د استفاده وړ نه دي خو د ځمکې لاندې اوبو زیرمې فکر کوم پیاوړي ساتلې دي دلته داسې بدرېغه اوبو نه ورکول کېږي عام خلکو ته یا ولسته مترونه ورته نصب کړي دي هر څوک کده ځمکه لپاره اوبه غواړي مصرف کی کې په کور کې غواړي مصرف کی نو د هر قطره یا د هر لیتر په وړاندې دوی مسول دي دوی سره حساب کیږي پیسې ورکي اما په افغانستان کې بیا چې اوبه کم دي دغه سه ولس سره داسې د مسولیت احساس نه کوي ولس ځینې کسان رښتیا هم لکه څنګه چې اتل سبي ویلې د کورونو په ذخیرو کې مثلا اوبه بې ځای به کې کوڅو ته یا مثلا په نورو برخو کې اسراف کوي دغه اړخ څومره مهم دی د اوبو په مدیریت کې
اوس خو مثلا کابل کې د مکرویانونو کې د ځایونو کې دولت میترونه نصب کړی دی د دولتي ځایونو کې په خوانی مثلا مکرویان دا اما خبره ده چې دیو بخښي خبره ده چې ځینی خلک چې مثلا بلاکونه جوړوي د دوی لپاره بیا دولت داسې زمینه درسوي ده چې یو جذبی څام با جوړ شي چې مثلا بارانونه چې اوریږي دغه پر بامونو باندې دغه بیا رابری شي دغه جذبی څاګانو ته چې بیا د مزکی د اوبو لاندې به تقویه شي اندام دوی په پام کې لري چې دا کار وکړي نو سربیر پر دې هم بیا هم ضرورت شته چې ما تاسو ول چې دلته متخصصین ته ضرورت ده دلته داسې مشخص ادارو ته چې د اوبو دي د مازیری د حل د پاره جوړ شي او دوی وسنجوي چې د کمی لار دوی کولای شي چې د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د پستلا په مصرف کې تیتواله راشي او دوی پستلا اقتصادي اړخ وڅېړي د شانته ضرورت او متخصصینو ته دی اوس خو تاسو ګورئ چې د افغانستان متاسفانه چې ډېر متخصصین تللي دي او دومره پاتې هم نه دي خو سربیر پر دې هم مکلفیت لري دولت چې باید تربیه کی او بالاخره په کار واچوي او د دغه مازلې د حل لپاره لارې وڅېړي نو افغان مخکې ویل افغانستان خو ډېر پوتنسیال لري یعنې د کابل لپاره د پنجشیر او د سالنګ سیندونه او د لوګر سیند که چیرې د شاتوت بند جوړ شي دا ټول هغه پوتنسیلونه دي چې یعنی د کابل او د پروان ولایتونو حتی د لوګر دوی کولای شي دغه مشکلات دغه پرابلمونه حل کړي یعنی دومره مشکل نه
ده او تاسو د ظرفیت موضوع ته اشاره وکړه په اداروي په اداري لحاظ باندې په خوا فکر کوم په خوانیو حکومتونو کې د اوبو مدیریت ته کار کړي سرویګانې کې د وخت نا وخت او دغه سرویګانې او متخصصان چې روزل کېدل تر څو د اوبو د مدیریت لپاره کار وکړي دا مهال د طالبانو په حکومت کې تاسو دغه وضعیت ګوري آیا داسې ظرفیتونه شته چې دغه برخه کې کار وکړي او کنه وایي چې کډرونه له افغانستانه وتلي دي دې برخه ته لازمه توجه نشته
خب زه فکر کوم چې دا سلګ په پاتې مونږ په انرژي او بو مربوط پوری واپیکا اداره دولت شي بندونه جوړول دا او بو مسائل به تړل هغه واپیکا فکر نه کوم چې فعال وي اوس کفاله وي دونه متخصصین نشته نو دې دغه شل کال چې متخصص تربیه شو اکثریت متق قوت د افغانستان مخ دې هم چې و مثلا د په کابل پانتون یا د پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټی د نور ماسات د فاروق تحصیلان چې یو یاري شوروي اتحادیه ده هندوستان نور زاین راتله اکثره یا نه دی راغلی چې راغلی هم دی برته بیا وطن پریخې ډېر لږ خلک پاتې دي یعنی بیا هم امکانات شته چې زمینه د تحصیل په دې برخو کې باید مسایل اوس مثلا قزاقستان ډېر دغه دی چې لیوال دی چې مثلا افغانستان دوی ته ور وسپاري محصلین معرفي کې چې دوی تربیه کې هندوستان دا غواړي چې وسي یعنی ځینې هیوادونه په دې دغه دي لیوال دي چې مرسته وکړي مثلا قرغزستان تاجکستان ازبکستان دا هیوادونه تجربه لري ما خپله په قرغزستان کې کار کړی په بندونو کې کار کړی هلته مرکز د تحقیقاتي کمپلیکسي و په نوم دی چی نمبر یو چې هغه بیا د مرکزي آسیا د فیلیال سره چې په تاشکند کې وصل وو یعنی هغه اوس هم هغه امکانات لري دوی تجربه لري که مونږ وغواړو د دوی د تجربې نه استفاده وکړو یا مونږ مثلا د محصلین هلته واستوو یا د دوی نه مرسته وغواړو یا د دوی متخصصین دعوت کړو دلته دوی په ټیټه کچه دوی په سره په لږ مو
بله کور ودان سلامت او سی محترم نادم صاحب استاس وړي که هم سامانه ده شاو خوشل دقیقې مجمنه کړې و چې راځي بخپرونه تزه که استاس او بیا نور مسؤلیتونه دی بل خپرونه تزه لتا سونه مننه کوو کور ودان چې په دې خپرونه کې مراسره غډون وکړه او ریدونکو د ژوند رنگونو پروګرام دی د هغو کسانو یا د هغو افغانانو د ژوند پر رنگ خبرې کوو چې د اوبو له کمښت سره عملا داسو گریوان دي په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه میلیونی خار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي دا اندېښنې وروسته تر هغه زیات شوې چې د میرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې وویل چې 2023 کال کې به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به پکې نه وي د دغې موسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي د طالبانو د حکومت چارواکو دغه اندېښنې تایید یا رد کړي نه دي په دې اړه یو راپور اورو ورپسې بیا راځو له اورېدونکو سره خبرې کوو چې دوی د اوبو په موندلو کې څه ستونزې ګالي اوبه د ژوند سرچینه خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده
کله چې او بازک چالان کو فقط یو سات کې اوبو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا کړي
دا د کابل اوسیدونکو شپږ څلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبه یې هم تروشي شوې دي هغه کابل ته د تاګ د لومړنیو وختونو کیسه راته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه و
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود یعنې داسې سا اوسې ګراره یې درلود او چک هم کته کړی و یعنې ټول اولی هم د دې نه اوبو کېده مشکلات د اوبو ډېر کم و پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجت تکافو وکړي مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او چې اوس یې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي
هغه د کوچنیواله قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو قلی شاده کې هم داسې وو
یو وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلي و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو، نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نه دغه هیله ده چې د دغې مشکل یو څه د حل لاره راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي یې معلومات رانه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې اڅونه عاجل کیږي، هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملي ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي. اوریدونکو، په کابل کې د وچکالۍ د اندېښنو په اړه مو دغه راپور واورېد. البته هغه مهال چې راپور چمتو کېده د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت څه نه ویلي، خو وروسته بیا دوی څرګنده کړه چې دغه د مرسي کورپس څېړنې نه تایید او نه هم ردولی شي. د همدې وچکالۍ په اړه او دا چې آیا تاسو په کورنو کې د څښاک اوبه لرئ که نه، موږ دا پوښتنه نن سهار پر پښتو فیسبوک پاڼه د ازادۍ راډیو هم ولیکله، نو ګڼو اوریدونکو هلته دغه پوښتنه ځواب کړي. زه هڅه کوم چې د ګڼ شمېر اوریدونکو پیغامونه یا تبصرې ولولم، البته ټول ته خو به ونسو رسېدلی، خو هغه ځینې به راواخلم. اختر افغان لیکلی وایي هو الحمدلله موږ په کور کې اوبه لرو. انسان چې همت وکړي ځان لپاره کافي سهولتونه جوړولی شي، هم برق او هم اوبه لرو، او په دې طریقه همت هم کړی او وایي چې د اوبو د کموالی ډېر ستونزه نه تجربه کوو. غزنی جان احمدزی بیا جالبه خبره کړې، وایي موږ اوبه لرو خو له جنسنګ نه راته ګرانې تمامېږي. جنسنګ یو ډول انرژي ده چې په افغانستان کې خلک ورسره یې له نوم سره بلد دي، ځکه له 130 مترونه یې راباسو، بیا یې موږ څښو او هر غړپ یې ورته
وای د انرژي په بای باندې تمامېږي. اسرار ودان لیکلی وای الحمدلله موږ خې پریمانه وبلرو نو له نورو ګاونډیانو سره یو ځای استفاده ترې کوو او نور ګاونډیان مو هم وای وبلري. آصف فرداګ لیکلی وای موږ خو قسم دی کې د څو وبلرو په کور کې له بل ځای نه وب راوړو له نورو ځای نه وب راوړو. سجاد احمدزی هم لیکلی وای موږ ټیول لرو یا هم ژوره څا لرو وای له کلیوالو سره مو په شریکه وهلې له همدغه څانه د خپل اوبو ارتیا پوره کوو. نور پیغامونه او تبصرې به ورسره ولولو او ریدونکو ته نوبات ورکو. یو ریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. وچکالی ته یا د وچکالی په اړه اندېښنو ته ځانګړی شوی غواړو د هغو کسانو په ژوند او د ژوند پر رنگونو پوه شو چې دوی عملاً وچکالی ځپلی دي د اوبو په لکموالی سره مخامخ دي.
زه مننه د نړیوالو ټول کارکونکو ریدونکو او ریدونکو ته د زړه کومه سلامونه وایم.
خا طوفان صاحب مهرباني وکړئ تاسو فکر کوم مختره خپل شمیره شریکه کړې و تاسو عملاً د څاګانو په کیندلو باندې لګیا یو کاروبار مو د څاګانو کیندل دي چیرته مو اوس چارې مخ ته وړي د وچکالۍ بنو تاسو کاروبار هم ګرم کړی وي ځکه ډېر خلک به وي چې څاګانې به باسي او څاګانې به ژوروي پسې.
ولار سره تا وایم مو مو خو مو کار کابل کې کاوه کابل خیرخانه کوتل کې بیا تقریبا لاس څنګه لاس کار کلا کار مو کابل کو وکړ نو اوس د یو کال کې چې لوګر درغلی یو د لوګر کې دغه کار کوو نو اوس هو رښتیا وشکلی د شیر ډیر د افغانستان کې د خاص په کابل کې د کابل خریان چې د رښتیا د وجود کم سره ډیر مخدي یو واخ کې چې مونږ کابل کې کار کوو ټول اس متر شل متر په دوه وګ ولو نو اوس تقریبا نوی متر شل متر ته دوه وګ ول راځي دا یو به شي ورځ کته روان دي.
طوفان سپ څمره وخت کې چې تاسو د ساګانو کاروبار کوي
کوم سره مخ دي
او تاسو څمره وخت کې چې دغه د ساګانو کاروبار کوي دا سې څو کال به راته ویل سي
تقریبا شل کال کېږي ولږه چې د قرضي دا ور وو چې مونږ په کابل کې کار کوو په وخت کې وو د کابل وبو د هیڅ سایو په شل متر کې پرینا متر کې دوه وګول وو اوس تقریبا دا 15 شل کال تر رسیدي چې مونږ دا کاروبار کوو.
خا اوس نو تاسو په کابل کې والے کاروبار پری خو د زکال ته څاګانې ډیر جوړې دلې تاسو کاروبار ستړي وو زکه لوګر تراغلې او کابل لاملو
ولا یو هو څاګانې ډیر جوړې شوې مصرف زیات غوړي سل متر یو سل شل متر چې وایي دا ډیر مصرف غوړي د خلکو اقتصاد به شي ضعیف او اقتصاد یې نشته په یو د چې اوتاوه هیته یو اتاوه باندې تقریبا د 10000 درمه مصرف کیږي دوه مصرف به نشي تر کولای څومره تیر کړی وای دا چې تاسو ډیره جوړیږي 300 کیلومتر پرم وهلې دي نتیجه نه دا ورکړي
د کابل
څخه د یو متر یو سل شل متر یو سل 10 متر کار کړای دی بالکل په نتیجه دا غاټو وچ پاتې شي دي بالکل په نتیجه راوتلی نو دوی معلومات نه دي نو موږ چې دا د واجو اوس راغلو په لوګر کوم دا کار شروع کړای.
ها او تاسو څنګه پاتمن په ماشين باندې د غڅاګانې باسي د برمی په وسیله باندې مصارف څنګه دي تاسو وچ په وېڅه باندې درس لويک زر افغاني مصرف راځي نو تاسو پاتمن د متر په حساب باندې پیسې اخلي د یوې څه بایا چې تاسو جوړوي یو متر څومره ده
مونږ چې کابل کې کار کوو مونږ خدا خو څو راکنا برمی د شپږ انچ دي بیا لاس انچ دي او اتل لاس انچ دي څورا کومه دی یو خبرمایي دی کنه هغه برمایي چې بیا هر کس دمانه شي کولای شي دغه مصاري پیرا دی هغه ډېر غاښت مات غوړي په تر وځه چاویا ته درې روپۍ دی وکړي شي دی یمي چې دی متر شپږین چې دی متر په 200 روپۍ وایي مثال چې نو اصل متر وولای شي او شل درې روپۍ انت ځکه دا بل چې دوه دی لاس انچا دا 500 روپۍ متر وایو 10 10000 درې روپۍ دغه کیږي دا په دې کې مصاري چې دا د شي دی را سایبه دا وخاله لاینینا پایپینا په دا باندې ډېر مصرف دی یو څه تقریبا 15 روپۍ ته نوی دی نو سیداغه د واجه د کابل خلک د هر د افغانستان کې مغه چي دی د ریښتیا د وبد کومه د واجه سي را تکلیف دی ډېر.
او په لوګر کې څنګه د استاسو کاروبار لوګر کې او به څنګه دی کابل سره څنګه مقایسه کوي؟ آیا په لوګر کې د ځمکې لاندې اوبه ښې دي، یعنی په اسانه د ځمکې لاندې اوبه ګل پیدا کیږي؟
په لوګر کې ماشاءالله د کابل په هغه باندې چې او تلو غره د لوګر اوبه ښې دي. په لوګر کې اوس موږ پرون څه خلاص کړی او څلور شل متره تامه والا په دا کې تقریبا شپږ متره اوبه والا نو ډېر ښه کامیاب اوبه لري. کابل ته نږدې باندې د لوګر اوبه ښې دي او موږ ته هم سینار بي دي ځکه موږ دلته راغلو دلته هم کار فعالیت شروع وکړه. نو بس انشاءالله چار دا کتار وي موږ به ورځو. ما هم چې نن تاسو پوسټ ولیدو ما اوس یاره زموږ مطابق پوسټ کړی دی نو موږ هم برخه ورسره واخلو. که چا څاګانې وهلې چې کول انشاءالله زموږ کابل کې همکاران شته په هر ځای کې شته په کابل خیرخانې کې په کوتل کې
طوفان صاحب داسې ویل کېږي چې هغه کسان البته موږ یو وخت هلمند نه راپور درلود هغه کسان چې څاګانې کیندي یا ستاسو غوندې دنده لري د وچکالۍ وای د دوی کاروبار ښه هغه کړی ده ګرم کړی ده. ستاسو کاروبار څنګه د میاشتې څو روپۍ ګټئ د څاګانو د کیندلو له لارې؟
خلک به وایي چې لکه چې دوی د خپل کاروبار په هغه دي خدای دې وکړي چې دا اوبه بېرته راشي چې موږ کاروبار هم ضعیفه شي خو چې دا اوبه خلکو ته پیدا شي. اوس خو به د وچکالۍ کې چې ریښتیا درته ووایم ریښتیا موږ کاروبار ډېر ښه شوی دی ځکه چې اوبه وچې شوي دي خلک اوبه نه لري خلک اوبه ته ضرورت لري. نو داسې وخت دی چې موږ بېکاره نه یو پوه شو موږ د میاشتې شپږ او یو زره روپۍ دغه موږ جوړوو چې ښه کار چټ وچلېږي. کاروبار الحمدلله ښه دی بېخي ښه په طرف روان دی.
او دغه وسایل چې تاسو په وسیله باندې څه جوړوي کنه نه پیغام چې څه ورته وای په افغانستان کې ډیر په برمی باندې مشهور دي اما برما خو چې دغه وړي برمی تم وای دغه وسایل بیا څومره قیمت لري؟ ماشینې ورته تاسو باتمن ورته ماشینې اخلي تیل به مصرفوي څومره پیسې ضرورت دي چې او کس وکولای شي دغه وسایل واخلي او دغه تاسو غوند کاروبار شروع کړي؟ یعنی څومره پانګونه ته څومره پیسو ته اړتیا شته؟
دا زما څنګه ونه نشته پیسې نه کو باندې دي وو شته بیا لا سینچا ماشین اخلې دغه څه نو دی پاکستان نه رجول کې بالکل نه وایي نو فکر وکړه چې وته نه لا کا غنې ته دي بیا چې لا ځي وی چې لا زور ماشین ته تلل لا کا تیندل لا کاری پیدا څه څه ماشین کې څه ټټ ماشین کې نو دا یو دې شپږین چې پرمې دي دغه چې دی پیلو لا کا غنې یو لا څو زرا غنې دا باندې څه ټټ ماشین کې بس کارو بس ته مست وړي کا خیر وو دومره مصارف نه راځي دومره قیمت نه دي ان شاء الله چې ارزانه دي.
او تاسو له داسې کوم پیښې سره هم مخ شوي کله ناکله وای په یو نیم ځکه په کله چې کوی باسي یا څا باسي نو تیږي پکې راوځي بیا هغه برما یا پکې باندې پات کیږي یا د برمی هغه پل ماتیږي؟ تاسو دغه څه کیسې لري په ژوند کې چې برما مو خراب شي وي د لپاره چې هغه وڅاري رجوري وي یا په تا کې دیننه مثلا کانی وي تیږي وي؟
والا رښتیا دغه مسله څه هم موږ د څو خیا چې څلور کیږي تاګا نه کوي یو سره مخامخ کوي ځکه چې ګاټه کوي توان هم د سره تړلا دي توان سره شته نو دا اتمن باندې دي ځکه چې موږ کلان د کار دی موږ اوسه سینه لیدای نه شو ډېر په شبر خبره ده په څلور مترو کې کار کوي څلور شل مترو کې موږ اتمن د مشکل سره مخامخ کوو ما خپل څلور د نه پنځه د نه دوکې لاندې بند کړی دي په دغه تا کې نو هغه چې حساب وکړي وا د بوکو تقریبا د درې راګه ونه کې مطلب دی د بیا رسنچا یا دغه کی بولن چې په وشتي دی نو دغه چې ټول د حساب وکړ او ته نه لګو پیسې د پیوا ته باندې موږ سره په وشي بوکې باندې شي نو دغه څه شو وخت کې راځي ورته کا چې موږ کلاند کار باندې
ښه. او طوفان صاحب راځي کرا کرا د خبرې سره را ټولې کو تاسو خبرې ډېرې جالب دي. تاسو دغه کس په توګه چې شل کال کیږي چې څا وهي او عملا د خلکو ستونزې ګالي چې ډېر مشتریان به هم هغه وي چې په کور کې وبو وچوي تاسو مخکې ویل چې ستاسو کاروبار مهم نه دی مهمه دا ده چې په افغانستان کې اوبه پیدا شي رښتیا هم په ټولو نړۍ کې دا اوس یو سرخوګای دی ستاسو په نظر د ولس مسؤلیتونه څه دي څنګه کولای شي ولس د اوبو په سپما کې ونډه ولري صحیح ده چې یو کس په پیسې ولري مثلا صاحب باسي سل متره یو نیم سل متره دوه سوه متره اما د یو بل ګاونډي اړتیا هم باید په پام کې ونیسي ځکه نور ګاونډیان به داسې چې د څا د ایستلو وس به نه لري ولس د اوبو په سپما کې څومره رول لري او څومره کولای سي چې د اوبو د بې ځای مصرف مخه ونیسي او دغه مخنیول څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
ولر شه ته وای موږ د کابل څخه کار کوو سمو کوم ځای کې تاسو خلاص کړل نو بل ورځ تاسو موږ هغه ځای ته واره غلو نو د کور ولا پایپ را وصلو د ځای مصرف کوو پایپ د باندې په کوټه کې چواله وکړه او سړک په شیکه وا کله کوټه په شیکه وا بس په دې باندې ټول اوبه د هغه مصرف کړي د ګوانډي ختم او سره د ګوانډي اوبه نه لري خو هغه د دیوار کوم بس دغه کوټه باندې د خړ ګردونه او خاورې په دې باندې ګورګو شړلې ته تر وکه شی او ستو دوه پایپ چلان کړه او دغه په دې په ځیلا دغه په چټي مصرفولې نو په تان سره کوم هم سیاب چې وګړه ګوانډي چې دغه به ګرته خیال نه ساتي هغه بچاره اوبه نه لري پیسې نه لري دا خبره ویښه د خېدو د وګړو د کابل څومره او بچی دین دا دغه د واج لاند تللی دی چې مصارف د ځای دی ټانکر وته به دی چې صورت په صحاو ټانکر ډکې وی نو د وګصت خورا خورا کته زی پات نه راځي نو دا علامرونه کې دای شي د وګړو وشکره چې وطن کو نور هم مخه
کور ودان طوفان صاحب سلامات او سې ډېر مننه چې د خپل ژوند د رنگ پاره را سره وګه دی طوفان صاحب د اته کیندلو یا هم برمیستلو دند مختوړی وای چې لشل کلو راهیسه په دې کار کې لګیا او وای چې کاروبار ته د خواندېخمن دی چې کچیر دغه سه او به کمیږي نو دای وای چې د ولستونز زیاتیږي او کاروبار په خوا کابل کې کو وای چې په کابل کې د چای استل ستونز بن شوی وو ځکه شل کاله مخکې 900 مترو کې وبو کېدلې ام اوس 90 مترو ته 100 مترو ته وبو جوړې سوي دي په مجموع کې اندېښنې هم ده چې د کابل وبو په اوسط ډول 13 متره لاندې جوړې شوي په همدې موضوع کې پاتې کیږو مخکل دی چې د محمد ولی مدقیق مرکه وورو هغه هم د چاپیریال ساتنې متخصص دی د فیسبوک د یو شمېر نورو مینوالو پیغامونه او تبصرې تاسو سره شریکو اسد صافی لیکلی دی وای ننګرهار ولایت تمنه یا وچ تنګی کې اوسېګم ډیر سخت تکلیف دی اکثره خلکو ته د اوبو ډیرو موسسو هم کارونه وکړل خو اساسي کار هیڅ اونه کړ ماشومان زنانه سپینګری ټول په ډیر تکلیف سره د څخلو اوبو راوړي یو بل اوریدونکو د مداري په نوم باندې لیکلی وای په ټوله ورځ درې څلور بشکي اوبو راځي هغه هم چې شین اسمان وي که هوا لګه ګرجن وي بیا خو بيخي اوبو نشته محمد سلیم ستانګزی لیکلی وای اوبو د الله جل جلاله ډیر قیمتي نعمت دی په مصرف کې ډیر اسراف کوو قران اسراف کوون کې د شیطانانو ورونه بللی نو وای تاسو لطفا د اوبو په مصرف کې احتیاط وکئ او اسراف مکوئ نور اوریدونکو هم پیغامونه را پریخي رفی خان لیکلی وای ولسته د په هوای هم به د ورکل شي چې بي ځای اوبه استعمال نکړي ځکه د اوبه بي ځای استعمال ډیر خطرونه لري نور پیغامونه هم شته خو نشو ولستلې اوریدونکو ورورو د خبرونه هم د پای شي بوته نګدې کیګو دا چې د وچکالی او د اقلیم د بدلون لستونزو سره سره افغانان څه کولای شي تر څو خپل چاپیریال شون وساتي د اوبو زیرمې بډای وساتي په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د چاپیریال ساتنې له پخوانی افغان مسول ولی مدقیق سره خبرې کړې دي د مرکه اورو او بیا پروګرام هم پای ته رسو
ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه دې سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نورو ملکو پر رقم نه دسی ته هر وخت غوړی نیال کینی نو په سوالی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو ولی نیالګي باید په مسولیت سره کینو ک هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او که کوای سی په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ د کینولې نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي ښه خبر ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر ده دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو بکا په خزلې دي په کور کې کده د ترکاری خزلې وي او کور کې نور یې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څه پریده خپل تجزیه کیږي لدغه نڅنګه کولای شو چې ګټه تر واخلو په پری نه دوسه چاپیریال ککړ کی دا وزي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسی دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیوانات او دغه شاندی
تنه د حیوانات پارو نه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذباله په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلیږي هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو کوونه کو زموږ خلک دومره پوهاوی لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سربه په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کده پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یادت شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټه هم پراته په څنګ کې د خوراکي موادو پاتشونی هم پراته دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټه کې سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو ترې وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچو د بویم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کیږي بل اخره د خوره باندې هلته بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه ترخه کنی حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی سو عمل دی وساتو
یعنی وبخښې لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی شو کچېره وړ وړ د ترکاری پټی لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبښه تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې موږ جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلې کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي په دې نه چې دغه
نو خو په دې خو یعنې مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د پخوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو د سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغه پورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه
ده. اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا. د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت ته اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې دا ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنې د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې ازاده پرېږدو، دغه خلک همدسي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیل وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
دروازه کوم پختنا باران دی نظر زم دننا باران دی دروازے کو پختنا باران دے نظر سمجھنا باران دے نظر سمجھنا باران دے کملنگ دروازه کوم پختنا باران دی نظر زم دننا باران دی نظر زم دننا باران دی